دیر مننه.
د ولایتونو په برخه کې کوم ولایتونه چې له درېیمې دوهمې درجې ته ارتقا کوي د هغوی په تشکیل کې تغیر راځي، د هغوی په ځینو محلي ادارات
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ښاغلی زده کوم، ډېره زیاته مننه. ونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبری خبرونه کې به د ورځې د مهمو راپورونو ترڅنګ د انصاف او درورکه شویو عزیزانو په لټه کې ونیس پروګرامونه هم واورئ. خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له تازه خبرونو سره.
افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. جرمني یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده کابل ته لیږي. ترکیه وایي تمل لري چې له روسیې د میزایلو د ایس 400 ډول دفاعي سیستم را انتقال راتلونکي میاشت پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان سو. د جمهوري ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د سفر هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې ترسره کیږي. د کندهار چارواکي وایي د شاولي کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کندهار د امنیت قمندانې بیان جمال ناصر برکزی نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شاول کوټ ولسوالۍ په زنګتان سیمه کې عملیات وسوم، جریان لري، جګړه روانه ده. دښمن وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي او 3 نه د کلاشنکوف په پولیس لاس ته ورغلي.
د کندهار شاول کوټ ولسوالۍ چې له اورزګان ولایت سره څیرمه پرته ده وخت نا وخت پکې جګړې کیږي. بلخو دفاع وزارت نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اتیا مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو له کبله 9 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو الوتکه د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا بلد د 2018 کال له ډسمبر راهیسې 25 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 24 الوتنو کې ټولټال 509 افغانان افغانستان ته له جرمني څخه ستنه کړی شوي دي. په هرات ولایت کې ښوونکو خپل هغه کاري اعتصاب چې لوی میاشت رئیس روان وو په مشروط ډول پای ته ورسوه. دغه ښوونکي وایي که د امتیازونو د زیاتېدو لپاره یې غوښتنې پر ځای نسي خپل اعتصاب بیرته پیل کړي. د پوهنې وزارت سلاکار غلام دستګیر چې هرات ته تللی وایي چې د ښوونکي امتیازونه به په تدریجي ډول زیاتېږي خو دا پروسه 3 کاله وخت نیسي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه کاري اعتصاب کې د هرات د 90% ښوونځیو ښوونکو برخه اخیستې وه. ترکیه وایي تمل لري چې له روسیې د میزایلو د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره نن کړې ده. د سی ان ان تلویزیون د ترکیې څنګه د راپور له مخې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه به د ایس 400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمه کې پیل سي. لان د انقره له خوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د دې سیستم درانیول موافقه د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت د اف 15 ډوله جنگي جره الوتکو د لپاره یو خطر دی. واشنگتن ترکیې ته ویلي چې روسیې د هوایي مدافع د دستګاه رانیولو له کبله به د اف 15 ډوله الوتکو له رانیولو منع کړی سي. واشنگتن خبرداری ورکړی که ترکیه له روسیې د میزایلو اف 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره مخامخ سي. په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري. دا په اصل کې ده چې د هانګ کانګ رهبري چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاري لم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي د هانګ کانګ رهبره کاري لم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استعفا وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهرچانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هانګ کانګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هانګ کانګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوی چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه خو هندستان ته بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان په 130 اورونو کې 190 منډې کړې دي. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هندستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 وری ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري.
آزادی رادیو اوري ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی.
یو کس نیول شوی دی زموږ د هڅې روان دي چې نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلو او حوثی یاغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده او په دوهمه نیمایي کې د انصاف او رکو شویو عزیزانو په لټه کې 19 پروګرامونه. د خبرونه لومړی مرسو ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته خپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول په کې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. په دې اړه نور حال د ارسلا مرسلین په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په عملي کېږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دو اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې د رسیدو په لاره کې به له موږ سره امرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرښې په یو پریکړلیک کې مطرح شوې وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه او د سیمه ییزې اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې لدی اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابعیا ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې، هغه چمتووالی چې جمهوري ریاست یې خوشبینه او هیلمن کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پام وړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بښونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو، خو که افغان دولت یو اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي، خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري، خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. دا په داسې حال کې چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاسو. تفصیل ناجیه ساپه اوري.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنی دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان د پاره کېږي هغو ته هم ضرر رسول کېږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه موقف د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډوي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي، او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشته د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو قرباني نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
او سم په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی دی. رحمت الله افغان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بیزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمي زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدای د خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمي له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوې چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللی دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوی باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کېږي او ول کېږي
په دې اکلو انشاءالله دوی سره پلټنه کوو. ښاغلی الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر جنجال نږدې و میاشتې دیږي، خو تر اوسه د حل لارې څرک نه لیدل کېږي. دې لانجې هر څه په ټپه درولې دي. د جرګې د نویو غړو په وړاندې د نورو مسلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې وکړي او تصویب کړي. خو آیا دغه جنجال حقوقي لاره لري؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن څخه د مرکې په فایل کې کړې ده.
حقوقي لحاظ مراجع باید بیرته اساسي قانون ته وسي. په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د غونډو د نصاب حد تعین دی. په دې معنی چې د ولسي جرګې اکثریت غړي باید حضور ولري چې د غونډو نصاب تعین شي. د نصاب برخه کې کومه ستونزه نه وه، نصاب تعین و. اوس د پریکړو موضوع ده. ولسی جرګه پریکړه هغه وخت کې مسؤلیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګه د رئیس په انتخابولو کې هلته هغه کوم معیار چې ټاکل شوی و د حاضرو غړو د اکثریت لپاره، هغه معیار ظاهرا تکمیل شوی نه دی. یاره چې په رسنیو کې مسحتله و چې 50 معیار رایه کېږي هغه تکمیل نه شوله. وروسته بیا د رایه په ارقامو کې نورې مرکزي راپورونه خپاره شوله. یوه حقوقي لار دا ده چې زه فکر کوم چې ډېر پرمختګ هم وسو چې هماغه ورځ چې په ولسي جرګې کې انتخاباتو د رئیس لپاره دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، هماغه کوم شواهد او مدارک چې د ولسی جرګې په تالار کې دننه ممکن د کمرو نه وي، ممکن د صندوقونو د منځ نه وي، د رایو دقیق شمېر تثبیت دا تثبیت هم په
بله هوټمن صاحب دا کار وشو، دا کار وشو، حیات چې ټاکل شوی و هغه خپل نتایج اعلان کړ، مګر بیا هم دا جنجال تر اوسه پورې هغه د دوام لري. خپل د ولسی جرګې غړي هم طبعا د افغانستان اساسي قانون مطالعه کړی، کچېرې دوی اساسي قانون ته مراجعه کولی نو مخکې باید مراجعه کړې وای او دغه جنجال باید پای ته رسولی وای. اوس کومه بله لاره شته؟ د حکومت غوښته چې مداخله وکړي. ولسی جرګې وویل چې حکومت یا مثلا نورو مراجعو ته د مداخلې حق نه ورکوي.
بله، ما غوښتل دا خبره وکړم چې دغه دقیق ارقام دا و چې د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې 246 کسانو ګډون کړی و. یعنې یوه پرېکړه هغه وخت کې مشروعیت لري چې 143 رایه واخلي. دلته د ولسي جرګې لپاره چې کوم کاندیدان و هغوی یو هم ونشو کولای چې 143 رایه واخلي. اما په هر حال باندې د بیروني مداخلات د ولسي جرګې نه بیروني هغه یو بحث ستري محکمې په اړه باندې زه فکر کوم چې دلته د ستري محکمې صلاحیت د تفسیر د اساسي قانون دلته د تفسیر ضرورت نشته. دلته د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. اما دا چې اوس په محکمه د رایې اعتبار باندې تصمیمونه چې دا رایه معتبره ده که نه ده، نو زه فکر کوم دا ډېر مورد نه لري، ځکه دا خو که چېرې موضوع محکمې ته راځي کېږي نو د ابتدایي مرحلې نه باید دا شروع شي. ستري محکمې ته د دې موضوع راځي کول
ستاسو په نظر یعنی حقوقي حل لار نه لري، سیاسي حل لار ده چې باید حل شي؟
حقوقي حل لار دا ده چې د ولسي جرګې غړي او کوم کسان چې کاندیدان وو د ولسي جرګې ریاست لپاره دوی باید ومني، دوی باید وخت ضایع نه کړي، زورګوي نه لاس واخلي او دا ومني هیڅ کاندید ونه شو کولای 500 جمعي رایه ترلاسه کړي.
هوټمن صاحب دغه فرصت دوی درلوده د یوې ورځې موضوع نه ده، تقریبا یوه میاشت د موضوع وځنډېدله. ممکن ټول مختلف اړخونه دوی سنجولي وي مختلف، اما بیا هم دریزونه هماغه پخواني دریزونه دي. لومړۍ ورځ یا دوهمه ورځ اوس لاره د حل لري؟
یعنی یو لاره حل خو هغه ما ویل چې دوی باید د هر قانون ومن، اما که چېرې دوی ته وزرګوي کېږي دلته د اساسي قانون حکم بیا واضح دی چې هیڅوک نشي کولای عن فن په زوره او جبر سره د ملي شورا ودانۍ ته ورننوځي. د دوی د تطبیق لپاره په خپل د ولسي جرګې موقت اداري پاور ده، د ولسي جرګې دارالانشا ده، او دلته کېدلی شي چې د دولت لخوا نه د ولسمشر لخوا نه سره خپل تقدیم صلاحیتونه لري. یعنې په یو ډول باندې د ولسي جرګې دغه ښکېل اړخونه پوه کړي چې هغو ته د بلاخي دغه موضوع رښتیا فرامبرن د اساسي قانون د حکم نه سوالونه کوي. د اساسي قانون په تطبیق باندې د وزارت کمیشن دی دا موضوع کې مداخله وکړي او تصمیم ونیسي او د موضوع واضح شي.
د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری وو چې د اجمل هوډمن سره په دې اړه ملکه درلوده چې آیا د ولسی جرګې د رئیس پر سر رامنځته شوی جنجال کوم حقوقي حل لار لري او که څنګه. دوستانو هم دا شیبه زموږ همکار محمد واصل وصال له برېټانیا څخه د تلیفون په لیکل چیرې چې د کرکټ نړیوالې لوبې روانې دي. نن د غلو پترسکې هندوستان او پاکستان له یو بل سره مخامخ مختی. وصال صاحب کرته وای چې دا اوس چې تاسو هلته لوبه څنګه روانه ده، څوک څه کوي او څوک څه کوي؟ وصال صاحب زه فکر کوم چې له ښاغلي وصال سره زموږه اړیکه له بده مرغه پرې شوې ده. هڅه وکړو چې بیا هم ښاغلی وصال له ځانه سره ولرو. یو بل راپور دی وایي د هوا په تودېدو سره په کندهار کې د سنسناسي ناروغۍ زیاتې شوې. روغتیا پلان وایي د روغتیايي تدابیرو د نه مراعت له امله تازه 814 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې زیاته ماشومان دي. په نسناسي اخته ماشومانو د کورنۍ غړي هم مني چې د روغتیايي لارښوونو د نه مراعت له امله یې ماشومان د یادې ناروغۍ ښکار شوي دي. صادق ریښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري.
د
د کندهار د میرویس روختون پاجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناسناستي اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 1814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حفظوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په اناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په اناسناستي د اخته کېدو د علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ په زیاتېدو دي. نو چې دا هم ماشومان هم تر 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم زنانه په دې مریضانو باندې اخته کېږي. نو کوچنیان چې دي د حمل حمیت کې تقریبا
200 روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ناسناستي ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو له روغتونونو او ډاکټرانو سره پاتې کیږو. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړل شي کاربندي به وکړي. نور راپور د روحلا انوري څخه اورو.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره واده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نه ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دوکاندارانو بازار کې مونږ نشو ګرځېدی چې دوکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشومې پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. خو هغه یو میاشتې ماش هم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخې له اختر دی، نو دی هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کیلومتره دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلک وای پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټول زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې له برېټانیا نه زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د تلیفون په کرخه دی. وصال صاحب را سره اوس اړیکه روغه شوه. وصال صاحب که مهرباني وکړئ د نننۍ لوبې په اړه راته ووایئ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، نن د نړیوال جام یو له مهمو او په زړه پورې لوبو څخه دلته په منچستر سیټي کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. میدان ته دومره زیات مینوال راغلي دي چې چوکیو کې خلکو ته ځای نه پیدا کیږي، یو شمېر مینوال ته له میدانه بهر پاتې دي. لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ داسې صورتحال لري چې هندستان لومړی بیټنګ کوي، ټاس پاکستان ګټلی او لومړی توپهنه غوره کړه. تر دې مهال هندستان 200 منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او د 30 اوورونو لوب تر دې مهاله بشپړه شوې ده. نو هندۍ لوبډله په یو مضبوط پوزیشن کې ده. د دوی لپاره نو روهیت شرما 123 منډې تر دې مهاله کړي او ویرات کوهلی هم په 150 منډو باندې ولاړ دی. دا هم باید تورمن صاحب ووایم چې دغه دواړه هیوادونه چې د یو بل سخت رقیبان بلل کېږي، تر ډیره په نړیوال جام سیالیو کې هندستان بریالی شوی دی. دې دواړو وروستیو شپږو میچونو ته که چېرته وګورو نو 15 هندستان ګټلي، یوازې پاکستان ګټلې ده. پاکستان یوازې په دې 1300 کلونو کې وتوانېده چې په 2018 کال کې د آی سی سی چمپیون ټرافی په فائنل کې هندستان ته ماتې ورکړي. لاغه مخکې په زیاتره نورو ټولو سیالیو کې هند بریالی شوی دی. یعنی په ورلد کپ کې د هند ریکارډ په پاکستان باندې ډېر قوي دی او ډېر سیالۍ هند له پاکستان څخه ګټلې دي. نننۍ سیالۍ کې هم داسې لیدل کېږي چې هندۍ لوبډله ډېره برلاسې ده، مضبوط بیټنګ لري دوی او کوشش به همدا وي چې د 350 شاوخوا کې پاکستان ته هدف وټاکي.
په کرکټ کې هغه په آخري توپ کې مثال سه ویل کېږي چې په هغه آخري توپ یا بال چې دی په هغې کې څه ویل ستونزمن وي. په هر حال په نورو خپرونو کې بیا هم تاسې له ځانه سره ولرو. قدرمنو اورېدونکو، 4:30 شوې، صالح محمد صالح استډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز بل تاسې سره شریک کړي. تر هغې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان دغه شان د خبرونو د لنډیز وروسته به سپورتي خبرونه هم واورئ.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برېټانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار برېټانیا ته روان شو. د جمهوریت ریاست په خبره چې ولسمشر به له برېټانوي چارواکو سره پر دواړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د کندهار چارواکي وایي چې د شولیکوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوي ده. په دې جګړه کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري. د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هند او پاکستان ترمنځ مسابقه روانه ده. هند توانېدلی چې په 18 اوورونو کې 268 منډې وکړي. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ جام په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او انګلند لوبه وګوري. دا لوبه د رواني جون میاشتې په 13 نیټه د مانچستر په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان ولسمشر نن د برېټانیا حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته روان شو چې د سفر اصلي هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع ښودل شوی. افغانستان تر اوسه د کرکټ په نړیوال جام کې 4 لوبې کړي چې 4 واړه یې بایللې دي. د تکواندو جی 1 دویم پړاو نړیوالو سیالیو کې افغان لوبډلې اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه سیالیو کې 4 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه ګټلي. دغه سیالۍ چې له 3 ورځو راهیسې په هند کې روانې دي، د افغانستان څخه 20 لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې ګډون کړی. د تکواندو جی 1 سیالۍ د هند په حیدرآباد کې د 14 هیوادونو د استازیو په حضور کې او د کرکټ د نړیوال جام لپاره پر روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14 د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار کوي. د هند د کرکټ لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه یې بې نتیجې پاتې ده. د پاکستان لوبډلې یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی یې بایللې دي. د انصاف په لټه کې
یو وی چاغه پسې ورشه بل ویغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی راډیو درنو ریدونکو سلام زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي آزادی راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی وی دغه سرتیری د نه دی وژلې خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجې نه دی ورکړې دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف پلټکی
رور نوم دسه ده
زه امید یم امید
د کومه ځای دی ټلیفون کړی
په لاسګه ما بس کیم
خا ته ولی بندي شوی
زه درې کاله بندي شوی یم زه په نظم امه کې افسر وم افسر لوی نمبر 5 نظم امه یم
دا وای چې په کومه قضیه کې بندي
bale
ما ویل په کوم جرم بندي شوی
مشکل دا زه خو په پوسټه کې الته مسئول وم او یو بل اندیواله موږ سره وو ماونه تولای وو هغه په بل پوسټه کې مسئول وو موږ دواله دغه تاو میاشت پوره شوې وو د جوزا میاشت موږ د خرج په سیرالو په تاریخ ناو بازاره کې دلته خرج مو واخیستل بلته بیرته چې ولاړ والته په پوسټه کې ما چې تانګ وو درول بیا دغه سلای چې یورش نوم درلودې دغه د تانګ شواسو بیا ورسته تکان شروع شو موږ په دغه د جنگ منطقه کې یو الته دښمن وو دښمن منطقه کې وو دا جنگ چې شروع شو بیا ورسته زه د تانک چې شواسو ما چې وکتل دغه سلای یو مرمی خوله لیو دغه تپی وو بیا ورسته ما په مخابره کې ځغ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوې دی
ته دغه وجل شوی یورش سره په تانک یو ځای وي
دوه نفر ضابطان هم په دغه حالت کې هلته موجود وو دغه جنگ مشاهده وکړله چې پر موږ باندې انداخت وو بیا دغه سلی موږ پورته کړلو په تانګ کې دغه موږ واستولو لشکرګاه ته چې لشکرګاه مو واستوله په لشکرګاه دا په لاره کې دا شهید شوی دی که څنګه زه خو نور خبر نه یم بیا دغه ما ته په دغه تور ونیوله چې ته دغه سلی ویشتلی دی ته دغه سلی وژلی دی معلوم نه دی چې اوس څنګه درې کاله هم کېږي دلته بندي او موضوع هم هغسې موجود دی موږ دغسې دلته موږ کښېنولی دی
محکمې په دې اړه څه ویلي
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد اول محکمه شو چې اول محکمه ورلو هلته دوسیه تکمیل نو قاضی سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی دغه ځینې مشکلات لري دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړي بیا وروسته موږ ته راولېږي دوسیه بیرته محکمه مات شو ما راولله دلته په مابس کې او یو میاشت یو نیم میاشت نور وځندېدل بیا وروسته بیا بوتله محکمه په محکمه کې دغه قاضی یو بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه زه څنګه وکړم بیا دغه چې زنګ وهلی وو دغه د محکمې رئیس دا هغه دته ویلی وو چې دغه دغه دوسیه فیصله وکړه بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې اعدام فیصله وکړه خو ما ته راولله دلته په مابس کې بیا څو وخت تیر شو دوم محکمه شو دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه هم ونه کړله دوسیه هم ونه کتله بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړی نو درېمې محکمې څه فیصله کړې
دریم محکمه دوسیه ولاړې دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه بیرته واستوله په دوسیه کې واستوله تقریبا دوه کال مخکې استولې وو بیا ویلې وو چې د دې جانب مقابل چې دی د هغوی پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي جانب مقابل خو پر ما باندې دعوا اول هم نه ده کړی وو اوس هم دعوا نه لري بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالي کې په اقرار راکوله وویله چې دغه سلی چې دی زما جانب مقابل نه دی پر دغه سلی زه دعوا نه لرم او زما زامن چې دی په وظیفه کې هلته شهید شوی دی زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم راکلی وو بیا دغه په دوسیه کې اچولی دی اوس په کندهار استناف شارانوالی استولی دی کندهار استناف بیرته را لیږلی دي چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دي. د دې جانب مقابل پوښتنه وشو چې جانب مقابل له دې څه وایي. بیا جانب مقابل هم دلته راغلی، جانب مقابل وویل چې زما جانب مقابل دا نه دي، دا پرده باندې دوا نه لرم، زما زامن په دولت کې وو، په دولت کې شهید شوی.
دغه کار ولې دومره ځنډېدل او فیصله پی ولې نه کیږي؟
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی. یو چا داسې ناغ بے گناہ په محبس کې دی، هغه هم درې کال تیر کړی دی، دغه سارانوالان هم بے پروا دی. دا څنګه کار دی؟ دا خو هیڅ په هیڅ انصاف کې دا رقم نه دی چې یو پوښتنه هم نه کوي، یو معلومات هم نه کوي، یو تحقیق هم نه کوي، نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې حیران پاتې یو چې څنګه وکړو.
خاستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تامین شي.
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي، زما دوسیه ما اسناد هم لرم، سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم. ما خو اسناد ښودلی هم دي، دغه سلی چې زما جانب مقابل دی هغه سلی هم اقرار راکړی دی چې زما جانب مقابل دا نه دی، مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولی وو، سار بیرته مات کړی دی، بیرته دلته استولی دی چې دغه چې دا اقرار ورکړی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي، او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکم خدای دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومی چې لکه چې ما هغه سلای وژلی دی، هغه سلای ما دغه کار کړی دی، هغه اقرار راکړی دی. دغه سارانوال په کندهار استناف سارانوالی کې هغه سوال چې دغه چې دی دغه ابرای شرعي جوړ وکړي، په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي، چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې دغه ابرای شرعي واخلي، دغه قتل پردې باندې تواف کوي چې دا خو معلومدار دی، او زه اسناد هم لرم، دغه راپور هم دي، شفر هم دي چې دغه سلی زما لخوا ته وژل شوی نه دي، د دښمن لخوا ته وژل شوی دی. په خیر اوسې وروره، درې کال کېږي بیخي درک معلوم نه دي، موږ هم د دې چې دغه زموږ دولت دی بس.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لویاند قاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېمه محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړې، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په حق له اجرات نه کېږي. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړئ او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړئ؟
کوم شخص چې د امید په نامه دی او په دان تاسو ته تماس نیولی دی او ځینې مشکلات لري او یا هم ځینې مشکلات ویشتي، په دې برخه کې به موږ دا موضوع د لوړ مقاماتو سره شریک کړو او تر څو پورې والي صاحب په دې برخه کې انشاءالله د هغه کسان چې هغه ته حق خوړل شوی وي او یا هم نور مشکلات ورته ایجاد شوي وي او یا هم په نور مشکلاتو کې دچار وي، هغو لپاره د ولایت مقام اداره تل تر تله شریکې کوي چې ځینې مشکلات پرستګي وکړي او په وخت سره هغوی سره هغه ستونزو چې دوی په وړاندې باندې کړي دي حل کړي. دا موضوع به انشاءالله موږ پیګیري کړو چې موضوع څه قرار لري او د څه ډول پېښه شوې ده، آیا په وخت سره هم ابرا ورکول شوې ده او یا نور ستونزې یا مشکلات پکې شامل دي. دا موضوع به انشاءالله موږ مخته یوسو او په دې برخه کې به پیګیري وکړو چې په څومره څه ډول باندې دا موضوع قرار لري، که چېرې پر حق وي او د حق ظلم شو، په دې برخه کې انشاءالله موږ ولایت اداره ډېرو اندر قانون سره دا موضوع شریکوو او د دې خلاصون یا د دې حق لپاره به مخته.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې کاله کېږي د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي دی. دریمه محکمه د دوسیه د بیا څېړلو حکم کړي خو اجرات پې نه کیږي، او د هلمند د والی وایان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسی کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته و نه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووهي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست، هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خپرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم محمدالله دی. دا تمہاری لاج خو ستاسو سره اړیکه نیولې ده. دا پیغام ده یو څو عزیزانو خپرونې ته ځم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظر تقریبا د اوویشت کالو دا په دې خوا زموږ سره نشراب یا نکور ځای نه دی معلوم. بل نوم دی لونګ شي، نوم لونګ دی. اوس مال شنجر دی تقریبا کابو عمر اوس نو شپېتو کالو ته رسېږي. تقریبا د اوویشت کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځي چې دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قربان زنګ اوري دغه اوري ما سره دغه تماس ونیسه. صفر اویا اته ویشت نهه څلوېښت
غزنی ولایت کې تقریبا یو څو وخت کې چلې ده. نو هر راز دلته په دې هغه کښې ولاړ وي، دلته کله د چا سر باندې ولاړ وي، کله غوږي کښې ولاړ وي. دا وایي چې کنر ولایت کښې د مزار دي درې ما، نو که هر څوک لري یا خپلوان یې یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړۍ شماره صفر اووه سوه نه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا، شماره یې ځل بیا صفر اووه سوه نه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا. بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا، صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا. دا یوه چې د کنړ ولایت د مزار دي درې ما تقریبا دا مرګ د څلېرویشت د پنځه ویشتو تر شپږویشتو کالو پورې یې، نو ښه ځوانه نو دلته په غزني ولایت کښې اوسېږي، که د هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره ډېرې کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمود په نامو او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دې کابل کښې داسې نشهیي غوندې ده. وایي زه له کوره له دې نه یم خبره، دی له ماباس نه را خلاص شوی. ما ټلیفون شمېره ده وروره صفر اووه اویا څلور دېرش پنځه پنځوس دوه سوه اوویست. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف آریان یم، له کابل څخه دا پیغام پرېږدم. دلته یو ورور چې عمر یې دولس کالو دی، نوم د خپل نوم شمس الله، د پلار نوم یې خان محمد مرفیکی، د کندهار اوسېدونکی دی. د حسابو لږ مشکل لري، بعضې وخت وایي درې میاشتې کېږي له کوره نه درکه شوی، بعضې وخت درې کاله یادوي. که چېرته زما غږ د دې پلار یا ورونې دوستانې اوري کابل کښې اوسېږي، ما سره دې زما په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمیره ده 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 لپاره 9-2-3-2-1-3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپرو چې تاسو یې په خپلو ورکه پسې ګرځئ. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. زما یو زوای ورک ده، تقریبا اوله سکوله عمرې ده، ګونګ ده، پوهېدو کوم ده، ګونګ ده، سره خېله ده، دا ستوري جوني دي، شنې غونته جوني دي، سره خېله ده. سلام
علیکم. د ولایت غیثار ولسوالۍ اول د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود، دا 12 کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کتهلورو شانې ده. هر سړی کې په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره د موږ ته زنګ ووي 0-0-4-1-0-3-2-5-1. داود جمعه زوی دی، د عظیم و د عبدل ورور دی، د 12 کال کېږي چې ورک دی. په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. ما ورور ته د شمشدین په نامه ده، 3 کال کېږي چې ورک ده. که چا ته پته وي په دا نمبر زموږ په خبره پاتې
السلام علیکم. زه محمود لاله کی منو ولایت څخه د نړیوالو رسوالۍ څخه تاسو د پیغام فرزم. ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکال به کیږي چې نه درک سوې د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلے چاته یا پته یې په دا نمبر دی. ما ته زنګ وزه ته څه نه راو
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دوست ما تا غوري زمر سره د ټلیفون پر دغه د خبرو کې شماره ده په تماسونه سي د ټلیفون شماره ده 0303 1333 د ټلیفون بل شماره ده 0315 1333 2 او چې هر څه د په هغه مست معلومات راکړي خپل سره نه دي ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه شیرخان لوګر ولایت خسر غږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار مینې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما ته یې نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلی نو کار څوک دی؟ نو هغه اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وي، ډېره مهرباني. 0 50 800 شپېته دغه مهرباني وکړي. نګرهار ولایت کې او د سرخوت ولسوالۍ کې نظر کړم او اصلا د دې نګر اوسېدونکی 19 کال عمر ده، عبدالله نوم ده. دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه زوم په حقله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. سلامونه او مینه درنه د آزادۍ رادیو ټول اورونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه. زما یو دوست سره چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درخته او نه د ژوند درخته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ رادیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 سلام شمېره، او 0 0 4 9 5 3 9 5 0 دې کوم شمېره 0 0 6 0 5 0 9 1 5 2 ډېر هیله مند دیم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې 18 کاله عمر ده، سمیع الله نومیږي. په مخې دانې هم دوسې لږ لږ کره راغلې ده، او د 4 میاشتې کېږي چې بیداره سره ده. هر چا ته بلوم پاتې زما سره د پکې شمېره اړیکه ون پروسه انداز ده.
السلام علیکم. زه صفیق الله خبرې کوم، د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته. د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو 15 کسان په پرانته کې مونږ بندیان دي، 3 کاله بیخي هیڅ معلومات مونږ ته نه کېږي. نه قضا کېږي که قضا هم کېږي، مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومیږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومیږي ولد عزیز، مجاهد نومیږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینده‌خان نومیږي، یو لباس نومیږي. 15 کسان دي. د یو پنجابي له خوانه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم 3 کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې 2 قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي 14 کلن دي، دا 14 کلن دي، دا 15 واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلی د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. 3 کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زاد یو علیکو پر هلون ولایت بولند سیمې څخه تاسو سره پاړي کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لارې د پلار نه ګل احمد یې 15 کال عمر لري، تقریبا 4 میاشتې کې وشه نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0505 می پامان سورت.
السلام علیکم. پیغام داری ورک کسلز مازاگا وری د ازادی رادیو د لارې څخه موجی دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشته تمه ده چې ورک دی د کورنا براک دی ایران ته اوشتی دی ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومه استه نه دلته معلومه استه شمس الله نه نیز د پلان نه باو جن دی شو او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسی چې موږ د بشرینی د
خپل شیرینی د ترلاسه کېږي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به زموږ سړی خپله ژغه اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه به هم ناشته زموږ شمېرې دې څه پروه یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بله شمېره د سین د دوه لږ سین شمېرې دې زموږ سره په دغو شمېرو اړیکې ونیسي زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو مل سره